السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. زانی ساجمل و در سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي. او ریدونکو په دې غړې کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو د افغانستان په اړه ریپورټونه واوري. خو در سمخ کې د دې سات خبرونه اورو چې زموږ همکار فرخنده اسد یې درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. عوامي نېشنل ګوند نن په یو احتجاجي لاریون کې ویلي د دوی په شمول د یو شمېر مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو خلاف مقدمه درش کړل شوې دي. په پاکستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له وجې شپږ شپېته کسان مړه شوي دي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه یې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د دسمبر په لومړۍ نیټه عوامي نېشنل ګوند یو احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند مشرانو په دغه وخت ویل پر 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو کارکونانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. دوی وایي د آئین د 14 آرټیکل لاندې دوی د پرامن احتجاج او جلسې حق لري. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان په دغه مهال وویل چې احتجاج یې حق د حکومت دا ډول مقدمو نه ویری کی. ایمل ولی خان دا هم ویل د دوی د مشرانو کارکونانو پر ضد مقدمه د حکومتي چارواکو په وینا درج شوې دي. د پی ټی ایم مشرانو د نومبر په 28 په پیښور کې جلسه کړې وه. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 28 په خپل ټویټر پاڼه د پیښور جلسې ته په اشاره لیکلی وو چې که په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند لګولو ته مجبور شي چې ذمہواری به د ده په وینا پر پی ټی ایم راسي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ټی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د را روانې جمعې خالی او یکشنبې په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. د نومبر په 30 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ټی ایم جلسې ته خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. پولیس وایي 370 کسانی گرفتاره کړي دي خو اپوزیشن ګوندونه ادعا کوي چې حکومت یې د 1300 نه زیات کارکنان گرفتاره کړي دي. اپوزیشن ګوندونو په یو داسې وخت کې په ملتان کې جلسه وکړه چې حکومت پر غونډو مظاهرو بندیز لګولی. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2450 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمېر 4,402 ته رسېدلی دی. د دسمبر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرسه په پاکستان کې 8,091 کسان مړه شوي خو تر 3,03,000 زیات کسان ترې بیرته راغېدلی دي. د خیبر پختونخوا بلوچستان په شمول په ټول ملک کې د نومبر په 26 سرکاري او غیر سرکاري سکولونه او نورې تعلیمي ادارې تړل شوې دي خو حکومت وایي د تعلیم سلسله به د انټرنیټ له لارې جاري وي. تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د په جنوبي وزیرستان کې د پولیو 15 ورځنی مهم د نومبر په 30 پیل شوې چې پکې به د 15 کالونو کم عمر 4,900 ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمان مسید مشال رادیو تول د پولیو مهم با په سیمه کې د دسمبر تر 14 نیټې پورې دوام لري چې پکې د یونین کونسل په کچا اته او یا د صحت کارکونکو برخه لري. بلخوا د جنوبي وزیرستان د پولیو مشر پولیسو مشر شوکت علي مشال رډیو ته ویلي په سیمه کې د پولیو شپږ سوه درې دېرش ټیمونو لپاره د 1200 زیات پولیس امنیت ساتلو لپاره ګمارلی دي. او بل خبر دا چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ساينسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. ډاکټر سکاټ اټلس د خپلې استعفا د فیصلې په اړه ولسمشر ټرمپ خبر کړی او په خپل ټویټر پاڼه خپل استعفا چې پرې د دسمبر لومړۍ نیټه لیکل شوې خبره کړې ده. نوموړي لیکلي د ولسمشر ټرمپ او امریکایي ولس لپاره پر داسې سختو حالاتو کې کار کول خپل ویاړ ګڼي. ډاکټر اټلس چې په صحت عامه په نورو لګیدونکو ناروغو په اړه کومه مخکینۍ تجربه نه لرله د یو سلاکار په توګه له ولسمشر ټرمپ سره څلور میاشتې کار وکړو. نوموړي د کورونا وایرس د خپرېدو د کنټرول لپاره د ټول بند د مودې پر اوږدولو د سکولونو پر تړلو د ماسک اغوستلو پر اهمیت د سپینې ماڼۍ د کورونا وایرس د کاري ډلې سره اختلافات لرل. دا خبرونه
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د فرخند اسد نام خبرونه اوریدل. د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره عوامي نېشنل ګوند په پیښور کې د دې پر ضد احتجاج کړی چې د پاکستان جمهوری تحریک د غړو پر ضد مقدمه ولې درج شوې دي. مذهبي عالمان وایي د پولیو ضد ویکسین غیر اسلامي نه دی او د ماشومانو صحت ته هیڅ زیان نه رسوي.
د خپل مطالبه د پرا د خپل بچو د خپل آئنده نسل یغوی د ژوند خطرات پیښ شي د انساني روایت سره او د مذهبي روایت سره بالکل سمون نخري.
په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا په زیاتی دودی د دې لپاره سره قبل پکار دی.
موږ له احتیاط پکار دی ځکه چې زمونږ د صحت کم سیستم دی هغه ډیر کمزور دی. خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي، هسپتال بیډونه نه وي، نو بیا چې د کورونا د لاسه زیات نقصان شي.
په قبایلي سیلو کې د سمیډا په نوم پروژه پیل شوه.
دسمبر پورې دوا نظرې پروجیکټ چې موږ صوبای ګورنمنت ته پیش کیلو گیا هغه سره مطلب میټینګز روان دي او دا یو پروجیکټ چې دا ډیفرنٹ ډسټریکټ یو یو ماډل تور په بلګو.
دا نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې ورزو د خبرونې لومړی رپورت طرف ته. په پیښور کې نن د عوامي نېشنل ګوند په احتجاجي لاریون کې د دې ګوند مشرانو ویلي دي چې په 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفه سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نور مخالفه سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو کارکنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. دوی وایي د آئین د 14 آرټیکل لاندې دوی د پر امنه جلسې او احتجاج حق لري. نور تفصیل د غلام غوث په رپورٹ کې اورو.
آئین کی بالادستی تک
جنگ رہے گی، جنگ رہے گی.
پارلیمان کی بالادستی تک
جنگ رہے گی، جنگ رہے گی.
پیښور کې د احتجاجي مظاهره د عوامي نېشنل ګوند تر سوري لاندې ترسره شوه. په دې احتجاج کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا د نومبر په 28 نیټه د پیښور د جلسې وروسته د ANP او نورو سیاسي ګوندونو د زیرلي مشرانو په ضد د ثبت شوی مقدمو غندنه وشوه. په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي خوشدل خان په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل
نو دا دا چې کوم غلط اف آی آر کټ شوی دی زمونږ د اوانش پارټۍ د دلی صدر او د نورو پارټو صدرو خلاف شوی دی. دا اف آی آر په نتیجه باندې مبني دی زمونږ چې کوم درڅ شوی دی پی ڈی ایم والا د ټولو پارټو د قائدینو شوی و هغه ډیر پر اول پر امن و او دا زمونږ آرټیکل 16 چې کوم د آئین دی هغه مونږ له اجازه کوي چې دا د هر یو سړي ته مطلب ازادي حاصله ده چې پر امن جوړ شي هغه چر سم کولی بالکل.
احتجاجی لاریون ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر ایمل ولی خان وویل چې د مقدمو د لارې دی حکومت د دوی د یرولو هڅه نه کوي او د حکومت د رانسکورولو پورې به د دوی احتجاجي لاریونونه دوام لري.
مونږ خلک له جیل نه یری دا څه کم جیل دی چې زمونږ پلار نکونو پکې وخت نه دی تیر کړی. منګ د کم جیل نه داخله کیری او نن زه ایمان ګورم راشه نشلیان راغوندی دا کور د پښتنو په خورا باچا خان بابا چې جوړ کړی دی. نو د دې بنیاد د پښتون قوم د ازادۍ دی، د دې بنیاد د پښتون د خلی د ازادۍ دی، د دې بنیاد د پښتون د غوک او د سترګې د ازادۍ دی، د دې بنیاد د پښتونونو د بچی د حق دی، د دې خاورې د ازادۍ دی.
د پاکستان تحریک انصاف حکومت وایي د کورونا وایرس د خوریدلو د اندېښنې په وجه په جلسو جلوسونو بندیز لګولې شوې دي، خو دغه بندیز سربیره د نومبر په 13 نیټه هم په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک لخوا یو لوی جلسه ترسره شوې وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په چمن کې د سرحدي عسکرو سره په یو نښته کې د دوو ماشومانو د وژنې پر ضد پښتون تحفظ مومنټ احتجاج کړی او غوښتنه کوي چې په پیښه کې تورن سرحدي عسکر دي ونیول شي. بل خواته د چمن انتظامی چارواکو له خوا د دوو سرحدي عسکرو پر ضد مقدمه درج شوې. په دې اړه تفصیل د ایوب ترین په رپورت کې اورو.
د پښتون تحفظ موومنټ له لوري تېر شپه په کوټه کې د چمن د هغه پیش په ضد سخت احتجاج وسو. په کوم کې چې د سرحدي عسکرو سره د اړخو ډب په نتیجه کې 12 کلن ماشوم سمیع الله او 14 کلن مطیع الله وژل شوی او شپږ نور کسان ژوبل شوي وو. د پیش په ضد پښتون تحفظ موومنټ په کوټه کې یو احتجاجي جلوس راایستلی او تېر شپه د بلوچستان سمبولي و مخ ته درله یا پرلات پیل کړی وو. پر دې مهال په خپله وینا کې د پښتون تحفظ یو مشر ملا بارام وویل چې د حکومت زد به د دوی احتجاج تر هغه وخت پور روان وي چې تر څو په پیش کې تورن کسانو په ضد قانوني ګامونه نه وي پورته شوي.
ټول نړۍ و چمن ته ګوري. پښتون تحفظ موومنټ د برابرۍ سره و نه صدر کارکونه پوری د ټولو نظر پر چمن باندې دی. اوس یې وار بیا په شمالي وزیرستان کې د خیسور څلور ځوانان ترکیټ کلا مشران خلګې ترکیټ کلا پر ټول پښتانه وطن باندې د خونو کشت او قتل کم پروگرام روان دی. موږ به ان شاء الله د دې ټول په حکمت عملی سره مقابله کوو.
د پرلت و برخوالو ته د عوامي نېشنل ګوند صوبای صدر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی وو. هغه په خپل وینا کې وویل هم دا ور معلومه ده چې د دې ظلم تر شا د چا لاس دی. وروسته پښتون تحفظ موومنټ خپل پرلت ختم کړي او د نومبر د میس په 9 نیټه په چمن کې د وژل شوي د 14 کلن مطیع الله مړی یوه چمن ته ویوړي او نن یې خاورو ته سپارلې دي. بلې خواته نن د چمن د انتظامی چارواکو له لوري په پیښ کې د تورونو سرحدي عسکرو په ضد مقدمه درج شوې ده. د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو پر امر باندې تحصیلدار عبدالرزاق ترین دا مقدمه درج کړه. دغه ډول د ډپټي کمشنر چمن جاوید مینګل پر امر باندې نن سرحدي عسکر د چمن ښار څخه بیرته وتلې دي او د ښار امنیتي چارې لیویزو کنټرول کړی دی. د دېونی ورده چې د چمن په یاد سوی پیش کې دوه ماشومان وزل سوی او د دوه عسکرو په ګډون شپږ نور کسان ټپیان سوی وو. د مقدمه د درج کولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر سرحدي پوله تجارت او د خلکو تګ راتګ بیرته نن پیل شوی دی.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د حکومت خلاف رابطې له یو لس اپوزیشن ګوندونو څخه د جوړ پاکستان جمهوري اتحاد مشرانو په یو بل جلسه کې یو ځل بیا غوښتنه کړې چې وزیر اعظم عمران خان د استعفا ورکړي او پوسټ یې په سیاست کې ګوتې نه وهي. بی همداراز مظاهرو په لولو اعلان کړی. فوج همیشه ویلي چې د ملکي حکومت په چارو کې کار نه لري او حکومت و اپوزیشن سیاستوالانو د درغلیو په کیسونو کې له سزا څخه د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک جلسې ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وویل چې پاکستان جمهوری تحریک غواړي چې استخباراتي ادارې او پوز دي د هیواد په سیاست کې لاسوهنه نه کوي. محمود خان اڅکزی وویل چې د هیواد وزیر اعظم عمران خان هم په سیاسي چارو کې د لاسوهنی دا خبره اوس منلې ده. دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې د نواز شریف او زرداری حکومتونه هم راوستلی شوي یا سلیکټډ وو. عمران روره ته دا منلې ده چې ځینې قوتونه د خپلې خوښې خلک راولي، نو دا خبره پاکستان جمهوری تحریک هم کوي. مونږ دا غواړو چې د پاکستان په سیاست کې دي د جاسوسي ادارو او پوځي اسټابلیشمنت لاسوهنه نه وي. جلسې ته تر ټولو اوږده وینا د مسلم لیگ نون مرستیالي مشري او د پخواني وزیر اعظم نواز شریف لور مریم نواز وکړه او هغه د موجوده حکومت د داخلي، خارجي او اقتصادي پالیسیو د ناکامۍ ترڅنګ په هیواد کې روان د احتساب په عمل نیوکې وکړې. د ملتان جلسه په داسې مهال رابللې شوې وه چې په دغه ورځ د پاکستان پیپلز ګوند د بنسټ ایښودلو 350مه کلیزه وه. په دغه وجه مریم نواز د پیپلز ګوند د بنسټ ایښودونکي زلفقار علي بټو د پانسۍ کولونه تر دې دمه پورې د هیواد د سیاسي مزل ذکر څه په دا ډول وکړو.
ذوالفقار علی بھٹو پھانسی چڑھ جاتا ہے.
ذوالفقار علی بھٹو پھانسی کی گی خو کورنۍ ته د هغه د جنازې اجازت نه ورکولې کیږي. نواب اکبر بوکټی په غار کې اوجل شو خو خاندان ته د هغه د جنازې ادا کولو اجازت میلاو نشو. بینظیر بټو وجل کیږي او قاتل د هیواد نه بهر تختی. زمونږ د جلاوطنۍ په دور کې زمانه کا مړ شو خو زما پلار ته د هغه په جنازه کې د شرکت کولو اجازت ورنه کړل شو. بلې خواته د ټوپکو په زور لس لس او شل شل کاله حکومتونه کیږي. آیا پرویز مشرف د یوې ورځې لپاره چا په جیل کې وساتلو؟ نو زه نن د ملتان د ولس نه دا پوښتنه کوم چې د منتخب نمایندګانو سره ولې داسې سلوک کیږي؟ د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې په ملتان کې د پاکستان پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او د نورو سیاسي کارکنانو د نیولو او د جلسې ځای ته د لارو بندولو په لړ کې په حکومت نیوکې وکړې او د روان جمعې، هفتې او اتوار په ورځ یې په ټول هیواد کې د کارکنانو د زورولو په سر د احتجاجونو کولو اعلان وکړو او زیاته یې کړه چې تحریک د حکومت په ضد یو فیصله کن پړاو ته را رسیدلی دی.
هر مسئلے سے عمران کو لا تعلق کر دیا ہے.
د هیواد د سیاست نمو عمران خان یو اړخته کړی دی او د دې تاثر ورکولو هڅه کوي چې زه محفوظ یم، خو ته محفوظ نه یې. له دې وروسته په 14 دسمبر د لاهور جلسه ده او بیا به درپسې اسلام آباد ته درځو.
لاهور سے پھر ہم نے اسلام آباد تک ان کا پیچھا کرنا ہے.
د ملتان د جلسې وروسته د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په اسلام آباد کې په خبری کانفرنس کې د اپوزیشن د مشرانو د خبرو ځوابونه ورکړل او هغه دا خبره رد کړه چې ګنی عمران خان په انتخاباتو کې د ادارو د لاسوهنې د لارې واک ترلاسه کړی.
یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے کہ پچھلے سال بھی اسلام آباد پہ
دا هغه مولانا فضل الرحمان دی چې تیر کال یې په اسلام آباد حمله کړی وا، خو پیپلز پارټی او نون لیگ ورسره دوکه کړی وا او د اسلام آباد نه مایوسه رخصت شوی وو. دا چې یو نیم سل جلسې هم وکړي نو د حکومت یو وخته هم نشي لمدولې. دا په دې وجه چې عمران خان د ولس په زور واک ترلاسه کړی او اوس یې هم ولس د یو مضبوط دیوال په سیر پشا ولاړ دی.
سیسه پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں.
د ملتان په جلسه کې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو د کورونا وایرس د مثبت کېدلو په وجه ګډون ونه کړو او د هغه خور او د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بوټو لور آصفه بوټو زرداری په دغه جلسه کې ګډون وکړو او په لومړي ځل یې یوې لوی سیاسي غونډې ته په مختصر وینا کې وویل چې د راوستلې شوي سلیکټډ حکومت د چپه کېدلو وخت را رسېدلی دی.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال رادیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او.
په پاکستان کې د کورونا وایرس پیښې بیا په زیاتېدو دي. د حکومت لخوا خبرو شوو نننیو معلوماتو تر مخه د دسمبر تر لومړۍ نیټې پورې د کورونا وایرس وهلو کسانو ټوله شمېره له 400 اوښتې. په دې کې 8091 کسان مړه شوي دي، خو 3,23,283 رغېدلي هم دي. په ډېرو هسپتالونو کې د کورونا وایرس مریضانو ساتلو لپاره بېډونه یا کټونه کم دي. ډاکټران وایي که خلک ماسک نه لګوي، لاسونه بیا بیا په صابون نه وینځي او له ګڼې ګوڼې نه منع کیږي، نو کېدای شي ټول اسپتالونه ډک شي. په دې اړه د احمد الله دا رپورټ اورو.
د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو خپرونې حکومتي ویبپاڼې له مخې په پاکستان کې د نومبر 12 نه یو واری بیا هر ورځ د 2000 نه زیات مثبت کیسونه مخې ته را روان دي، چې ورسره د مړو شمېره هم زیاته شوې ده. د کرونا په مثبتو کیسونو کې د زیاتوالي راتللو وروسته د پاکستان د مختلفو لویو ښارونو په هسپتالونو کې د ناروغانو لپاره د کټونو او وینټیلیټرو څه صورتحال دی؟ د پېښور د لیډی ریډینګ اسپتال ویان محمد عاصم د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د ایوې نه بلې ورځې ته په زیات شمیر کې ناروغان را روان دي او ورسره د کټونو شمیر په کمېدو دی.
د پاکستان کې چې کومه لږه تیر شوې ده کرونا، نو موږ 250 بیډ یو کرونا کمپلیکس په لارې چې موږ اسټیبلش کړو. په کوم کې هغه ټایم کې موږ سره سلو نه زیات مریضان داخلو. په دې ټایم کې موږ سره یو اویا مریضان ته لارې کرونا کمپلیکس کې داخل دي. باقي نه مریضان داسې دي چې هغه آی سی یو کې داخل دي، کوم چې ډېر زیات تاریخ ته خراب دي لس روز مخ کی صورت حال پھر رنگ یو مونچ راغ ٹائم کی دلس نہ کم پیشنٹ سو دا پدی ہفتہ لس روز کی دا مریضان ہوتا دا کم نی دلس نہ یو او یا تا اور سی تو او دا اخ مریضان کی کم دیر جات خراب لیو چا تا داخلی ضرورت دی
پا پاکستان کے ڈاکٹران ویرا سرگندوی ک حکومت دا کرونا وبا دوی می سپے مخنیوی لپاره لوسا کوٹلی گامونا پور تا نکړل نو روانه سپه بعد ډومبای په نسبت زیات خطرناک وی د اسلام آباد پیمز اسپیټال د انتهایی نگهداش څنګ مشر ډاکټر فزیر ربی د نومبر په 13 مشال ویډیو ته وویل د کرونا په واټ کې په کم شمیر کې ورسره کټونه خالی پاتې دي او ورسره دا ویره پیدا شوه ک په راتلونکو ورځو کې د کرونا نور زیات ناروغان هسپتال ته راغلل نو بیا به څه کوي
سمره ټلیفون زر سی حکومت 90% چې دی هغه دای چې پیډ اویلیبل شته کنيشتا ځکه خلک په بیت پسی ګرځي نو بیت چې کم ملاوی کی د کرونا هغه په چانس باندې ملاوی دا محل په پین د اسپیټال کې چې کم تقریبا 100 بیډونه د کرونا د مریضانو لپاره مختص دي هغه تقریبا ډک دي او هغه باندې د کرونا مریضان موجود دي منګله احتیاط پکار دی ځکه چې زمونږ د صحت ټیکم سیستم دی هغه ډیر کمزور دی او خدا مکه داسې وخت راشي چې بیا سیستم کولیپس شي خلکو ته د اکسیجن ضرورت وي او اکسیجن سپلای کم وي هسپتال بیډونه نه وي نو بیا چې د کرونا د راسه زیات نقصان شي
د روان کال د فروری په شپږشتمه په پاکستان کې د کرونا وایرس وړومبی کیس مخې ته راغلی وو او د مارچ په 13 ترې وړومبی تن د مردان په منګا کلی کې مړ شوی وو په پاکستان کې په جون میاشت کې تر ټولو زیات 1,00,000 نه زیات کسان د کرونا وایرس نه متاثر شوي ول او 2,850 نه زیات ترې مړ شوي ول خو د کراچۍ د جنا هسپتال ډاکټر عمر سلطان وایي د ملک نورو لویو ښارونو په شان په کراچۍ کې هم ورځ تر بل حالات د خرابۍ طرف ته روان دي خلکو ته خواست کوي چې په احتیاط تیلار خوونو دے عمل وکڑی
کرونا کیسز کی تعداد ہے وہ دن بہ دن بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہو رہا ہے
دے کرونا ناروغانو کشمیر کی ہر روز ڈیرا پتی دے سرا اضافہ روان دا او دے خر تقریبا پٹول سرکاری روختنوں کی بسترے دکی شوی دی او پ شخصی روختنوں کی ناروغانو تا دعا یا دنی می وردی دے انتظار روستو بیٹ ملاوی گی پ جنا روختن کی دے کرونا ناروغانو لپارا دے اتاتیا بسترو وارڈ چی یو پکی آئی سی یو ہم شامل دا جوڑا کل شوی دا او دا محال 95% واټ تکته خلکو د کورونا وبا په ډومبای سپکی لګ احتیاط کوو او حکومت هم تر زه دا ټول بند لګولې وو خدا دوی مصفا نو خو خلک سنجي داخلي او نو حکومت سخت کوي چې لوجي ورستر بلا په ناروغانو کې اضافه روانه ده او دا سخکاری چې دراتلونکو لسونه تر 15 ورځو کې با ټول روختونه ډک شي او کراچۍ ښار کې با خلکو ته په آی سی یو کې ځای ملاوېدل ډیر مشکل وي نو خلکو ته مې خواست دي چې په احتیاطي لارښوونو عمل پکولو سره دی بغیر د ضرورت له کورونو نه راوځي
په پاکستان کې د کرونا وبا د دویمې څپې مخنیوي لپاره د حکومتي ګامونو په اړه په اسلام آباد کې د صحت وزارت ویان ساجد حسین په دې وروستیو کې مشال ویډیو ته ویلي ول چې حکومت د اکتوبر 28 نه په ټول ملک کې ماسکونه اچول یو ځل بیا لازمی وګرځول د دې تر څنګ ټیمونه یې په نېشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر یا این سی او سی کې ناست وي او صوبو سره د سلا مشورې وروسته فیصله کوي د نوموړي وینا وه په کومو سیمو کې چې د ناروغانو شمېره زیاتېږي نو هغلته دوی سمارټ لاک ډاون لګوي په کومو مارکیټونو د ودونو حالونو او یا داسې نور رش والا ځایونو کې که په احتیاطي تدابیرو عمل نه کیږي نو هغه بیا بندوي ل 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
دا بلوچستان یونیورسٹی تختول شوی استاد پروفیسر لیاقت سنی پر خودل شوی دی نوموړی د نومبر په 13 د بلوچستان په مستون کې د پښتو د یونیورسٹی له دوه نور استادانو سره نامعلومه مسلوالو تختولې وو د تختمنی شاوخوا 2 ساعت وروسته د غملګری ډاکټر شبیر رشاوانی او ډاکټر نظام بلوچ پرې خودل شو خو د تختونکو له ځان سره وساتو په تیر سه د پاسه یو لسیزه کې د بلوچستان یونیورسٹی 500 استادان وشل شوي څلور تختول شوي بل سګونو بیا نور ثبوت تبادله کړل شوي دي تفصیل د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې اورو
د بلوچستان یونیورسټي د براوی څانګې مشر ډاکټر لیاقت سنی له هغه یوه ورځ وروسته د نومبر پر 13 نیټه سهار وختي کور ته ورسېدی چې د تښتونې پر ضد یې د زده کوونکو سازمانونو بلوچ ملت پاله ګوندونو او د بلوچستان یونیورسټي د استادانو اتحادیې احتجاج وکړ. د بلوچستان پوهنتون اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 9 نیټه په کوټه پریس کلب کې د خبري غونډې پر مهال حکومت ته 4 ساعته وخت ورکړ چې ډاکټر لیاقت یې پیدا کړي. دوی دړکه ورکړه که پیدا نه سو احتجاج به کوي او په صبح کې به د 14 جمعات د روانو امتحانونو له څارلو بایکاټ وکړي. د استادانو د اتحادیې د دې دړکې 24 ساعته لا نه پوره چې ډاکټر لیاقت سنی سهار وختي کور ته ورسېد. د بلوچستان حکومت ویاند لیاقت شاوانی د نومبر پر 9 نیټه مشال ریډیو ته د ډاکټر لیاقت سنی کور ته د رسېدو تصدیق وکړ.
رپورټ ډیپیو ته ورکړه. ډیپیو چې مقدمه درج کړه. بیا چې د بلوچستان ګورنمنټ چې خپل پرواله زور لیویز دی پولیس دی ایف سی دی دا تو پروفیسر بازیابی دا پارا مختلف ایریا چی دی دوی سرچ شروع کرد و کوشش شروع کرد. نو بیا دا دی چی نن سحر ڈاکٹر سریر صاحب چی دی خپل کورت ورسی دی اور دی دا بایغان ورکر
د بلوچستان پوسټ نومې ویبپاڼې د پروفیسرانو د تښتونې په اړه په ویډیو رپورټ کې د تښتونکي لخوا پریښودل شوی ډاکټر شبیر شاوانی خبرې هم شاملې کړې دي. نوموړي د پیښه په اړه ویلي چې د نومبر پر 28 نیټه د دوی ګاډۍ مخپټو کسانو ودروله او دی او ډاکټر نظام بلوچ یوې او ډاکټر لیاقت سنی بلې ګاډۍ ته په زوره واچول. خو د ده په خبره د 2 یا 2.5 ساعته سفر وروسته دوی دواړه د یوه غره په لمن کې پریښودل. په بلوچستان کې په 2018 کال کې د جنرال مشرف د واکمنۍ پر مهال د بلوچ سیاستوال نواب اکبر خان بوکټي د فوجي عملیاتو پر مهال تر وچل کېدو وروسته ځینې بلوچ وسلوالې ډلې جوړې شوې وې چې له پاکستانه د بېلودو لپاره وسلواله مبارزه پیل کړه. د دوی د وهلو لپاره د پاکستان فوج عملیات وکړل. پر دې مهال ګڼ شمېر بلوچ سیاسي فعالین تښتول شوي چې بلوچ ډلې تور پر فوج لګوي خو هغه تل دا تور رد کړی دی. همدې حالاتو ته په کتو سره د دې درې پروفیسرانو د تښتېدو خبر خپرېدو سمدستي وروسته د بلوچ د کونکو سازمانونو او استادانو اتحادیې لخوا سخت غبرګون وښول سو. خو نه حکومت نه د تښتونکو له منګولو خلاص شوي استادان او نه هم د پوهنتون د استادانو اتحادیې دا ویلي چې دوی درې واړه چا تښتولي دي. د بلوچستان یونیورسټي اکیډمیک سټاف اسوسیشن جنرال سیکرټري باقی جتک د نومبر پر 13 نیټه مشالې ټول چې دوی ته نه د معلومات چې دا استادان چا تښتولي دي.
درې کسان چې وړي خلک نه دي معلوم چې دا خلک دلی دوري موږ چې هغه پوښتنه کړي پولیس والا سره یا د ډیپټي کمشنر مستونګ سره دا علاقې پولیس لیویز سره ایک چاته ندی معلوم سو کسان دی. نو یو خبر راضی یا یو لفظ انسان په ذهن کې راځي دا نامعلومه خلک دی. نو ته نه معلومه خلاف اف ای آر هم در سو یونیورسټي کنټرولر صاحب اف ای آر در چې ته د اوریزي استادان غواکې نو استاد چې واکې جام سړی بخوره کې به سهاله.
په بلوچستان کې رواني ناکراری د کوټې نوسري د نورو طالبي ادارو په مقابله کې زیاته ځپدې ده. د نواب اکبر خان بوکټي تر وژل کېدو وروسته بلوچ سازمانونه په پوهنتون کې ډیر فعال ول او د دې لپاره حکومت په لوشمیر کې ملیشیا ځواکونه ځای پر ځای کړل چې په نتیجه کې هلته سیاسي فعالیتونه نشته پټه په ودرېدل. د باقی جتک په وینا په تیرو څه د پاسه لس کلونو کې 15 استادان پروفیسر صفدر کیانی، پروفیسر نازمه طالب، پروفیسر سبا دشتیاری، خورشید انصاری او محمد دانش عالم وجل سوی او څلور استادان تښتول سوی دي. د یونیورسټي د اکیډمیک سټاف اسوسیشن مشر کلیم بړی چې د نومبر پر 13 نیټه مشالې ټول چې د استادانو وژنه او تښتونو په ښوونکو کې وېره خبره کړې ده.
په کلاس روم کې چې کوم لیکچر ورکړي خصوصا هغه استادان چې د پولیټیکل ساينس، د هیستوري، د انټرنیشنل ریلیشنز یا ماس کمیونیکیشن چې هغه یقینا سبجیکټ سیم ټو د سیاست سره، د نظریاتو سره او کنټینټ سره، دغه سی ډیسکورس سره، دغه سی پاغه باندې ایون د لیکچر په دوران کې هم دا مشته معلوم دي چې استادان ډېر احتیاط کوي او پاغه باندې دا سی یو د خوف علامات ستا. و خصوصا چې مشکم استادان ریسرچ آرټیکلز لیکي په مختلف ریسرچ جرنلز کې، پاغه کې هم ډېر زیات په دې باندې ذهني طور یو فشار وی، یو کم الفاظ او فکره او خبره هغه دا سی وی چې سبا ودته یو ایشو نس جوړه.
باقی یته کوي چې د یونیورسټي استادانو اتحادیه د دسمبر پر لومړۍ نیټه غونډه را بللې چې پکې به د استادانو ژوند ته د وروړاندې ګواښونو د مخنیوي لپاره تګلاره ټاکل کیږي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ری په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې کې دونکو د فرخند اسد نبلن خبرونه وورو.
په پیښور کې د دسمبر په لومړۍ نیټه عوامي نشګوندي او احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند مشرانو په دغه وخت ویل پر 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نشګوند او د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو د ځايي مشرانو او کارکنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. بلخوا وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 28 په خپل ټویټر پاڼه د پیښور جلسې ته په اشاره لیکلي وو چې که په هیواد کې د کورونا کیسونه زیاتېږي نو حکومت به یو وار بیا ټول بند لګولو ته مجبور شي او ذمہواری به پر پی ڈی ایم راسي. په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د رواني جمعې خالی او یکشنبه په ورځ په ټول هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. د نومبر په 10 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ڈی ایم جلسې ته خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمن دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. په پاکستان کې په تیر یو شوارس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان مړه شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو 24 ساعتونو کې 2400 او 850 کسان محلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تخته او کسانو ټول شمېر 2402 ته رسېدلی دی. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو 15 ورځنی مهم د نومبر په 10 پیل شوی چې په کې به د 15 کالونو کمونه 2400 او څه باندې 900 ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی الرحمن مسید مشال ریډیو ته د نومبر په 10 وویل د پولیو مهم به په سیمه کې د دسمبر تر 3 نیټې پورې جاری وي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ساينسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه یې د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړی. دا ډاکټر سکاټ اټلس د خپل استعفا د فیصلې په اړه ولسمشر ټرمپ خبر کړی او په خپل ټویټر پاڼه یې خپل استعفا چې پرې د دسمبر لومړۍ نیټه لیکل شوې خبره کړې ده.
اوریدونکو لن خبرونه د فرخند اسد نواریدل لاړ بشوسته یو بل ریپورت طرف ته. وخت په وخت په ځینو پښتنو سیمو کې ځینې خلک خپلو ماشومانو ته د پولیو له ویکسینو ورکولو انکار کوي. په ځینو خلکو کې په غلط توګه دا مشهور شوی چې دا ویکسین د اولاد پیدا کولو مخنیوي کوي. ځینو بیا د ویکسینو کول لپاره دا شرط ښیي چې دوی په ځینو کې د ترقیاتي کارونه وشي. ډاکټران دینی علیمان او چرواکي وایي د پولیو ویکسین ماشومان له معذورۍ ساتي او د ویکسین نه غیر اسلامي دي او نه هم د ماشومانو د پیدا کېدو مخه نیسي. نو ځکه باید هر تن خپل ماشومان ویکسین کړي چې له دې معذور کوونکي وایرس نه په امان شي. تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې اورو.
اسلامی نظریاتی کونسل وایي ماشومانو ته د پولیو یا ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو نه انکار د اسلامي اصولو ضد عمل دی. د نومبر په 10 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د اسلامی نظریاتی کونسل چیرمن ډاکټر قبله ایاز وویل
د خپلو مطالبو لپاره د خپل بچو د خپل آئنده نسل هغوی د ژوند خطرات پیښ شي د انساني روایاتو سره او د مذهبي روایاتو سره بالکل سمون نه خوري او د بچو ژوند د هغوی مستقبل دا د والدینو او د معاشره یو خوشگوار فریضه ده او که څوک په دې خیال نه ساتي هغه د قانون په مخ کې هم ذمہ دار دي ملزم دي سزاوار دي او د شریعت د اسلام او د الله پاک په دربار کې به هم د دې ډېره سخت نیول وي. الله پاک خو په قرآن پاک کې دا ویلي دي چې د یو انسان ژوند چې چا بچ ک فکأنما احیا الناس جميعا لقد جئت كل انسانيت بچک او کسوک یو انسان د مرگ باعث جوشو لقد جئت ټول انسانيت مړک تخپل آئنده نسل د بچو جون په خطراتو کې اچول د قران پاک د آیات صریح انحراف ته او د الله پاک په مخ کې دا به انتها په گرفت داعش عمل ده.
دا په داسې حال کې دا چې د نومبر له 10 د خیبر پښتونخوا په ټولو ضلعو کې د ګوزن پر ضد د څاڅکو ورکولو 5 ورځنی کمپاین پیل شوی. حکومت وایي د صوبې 4.2 لکو ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول یې هدف دی. خو د نومبر په 10 د تورغر ضلع په بر کلي کې ځایي ځوانانو د پولیو د ټیمونو مخه ونیوله او غوښتنه یې کوله چې په سیمه کې د هایر سیکنډري سکول جوړ شي. د تورغر د بر کلی د احتجاج کوونکو ځوانانو مشر محمد عالم د نومبر نومبر په دیرشمه مشال لیډیو ته وویل انتظامیه سره مذاکرات وشول او زمونږ د غوښتنو پوره کولو لپاره یې 15 ورځې مهلت غوښته.
زمونږ پولیو خلاف ډیمانډ چې کوم زمونږ کوم مطالبه چې کوم ایجوکیشن باندې کنه تاسو په خپل هم پتی ستاسو چې زمونږ ضلع چې کوم ده تر 2011 کې موږ ملا شوی ده تر اوسه پورې سر جمع سره هاي سي ډاون ډیسکول نشته دي پر زمونږ سم سټوډنټان چې کوم بیا چې کله میټریکو کې داغه نه بعد هغه مطلب دی یو هوټل جوائن کوي هوټل کې کار کوي یا داسې کور کې څلو خین دي دا کوي نو میټریک نه اخو چې هغه کوم د خپل ایجوکیشن ته کنټینیوشن نشي ساتل نو په دا وجه مونږ موږ وی چې زمونږ आवाज مخکې ورسي او مونږ زمونږ په کې نه راځي په دا وجه مونږ موږ وکړ او دوه سره مونږ دا خبرو کړ چې مونږ به تاسو سره په خپل دا مهم چې کوم دی پولیو دا
د تورغر اسسټنٹ کمشنر اظہر محمود د نومبر په 13مه مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې تیر کال په تورغر ضلع کې د پولیو لس ناروغان مخ ته راغلي وو. د دې په خبره سخت کال ضلع کې یو ماشوم هم پولیو اغیزمن کړی نه دی او په 15 ورځو کې به د 3000 نه زیاتو ماشومانو ته دا ساسکي ورکوي. د دې په خبره د برکلی مشرانو او احتجاج کوونکو سره د سیمې اډیشنل ډیپټی کمشنر فضل الرحمن مذاکرات وکړل او کمپاین د 100 ساعتو د ځن نفس بیا پیل شو. دا چې په کومو شرطونو د برکلی خلکو د پولیو ټیمونو ته اجازه ورکړو په دې اړه فضل الرحمن مشال لیډیو ته وویل
دا یوه نیمه قبایلی سیمه ده او دلته د جرګو روایت هم شته. نو موږ یوه حجره کې راجمع شو او هلته د کلی مشران هم وو. نو دوی سره په ډیر ښه ماحول کې خبرې شوې. د دوی غوښتنه د هایر سیکنډري سکول په اړه وه. نو بیا موږ د ضلع د تعلیم مشر هم حجرې ته راوغوښتو او هغه ته مو وویل چې دا ستونزه په سمدستي توګه اړوند چارواکو ته ورسوه او موږ به دا مسله اوس پیښور کې د تعلیم سیکټري او نورو چارواکو ته هم رسو او په هغوی به ضلع انتظامیه ټینګار کوي چې دا ستونزه زر تر زره حل شي.
د پولیو د ساسکو نه د انکار د ستونزه لسه مودي راهیسي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې وخت په وخت رامنځته کیږي او کله هم چې دا ډول انکاري خلک رامنځته شوي دي نو د پولیو په ناروغانو کې اضافه شوي ده. تیر کال په مردان، کرک، خیبر قبایلی ضلع او جنوبي وزیرستان کې د پولیو د ساسکو نه انکاري خلک مخې ته راغلي ول. تیر کال په ټول هیواد کې د پولیو ناروغانو شمیره 1,000 سخت کال دا شمیره 1,000 راډیټه شوې ده. په تیرو وختونو کې د پولیو د ساسکو په اړه افواګانې مخې ته راغلي وي چې پکې د بچو نه پیدا کېدو خبره کیږي. خو د پاړه چینار روغتون مشر ډاکټر ناصر حسین وایي په دې افواګانو باور کول د خپلو بچو مستقبل سره لوبې کول دي.
خپل ازاین د پاره دوی دا پروپاګاندا کوي، ډېر عجبا عجبا خبرې کوي، داسې خبرې کوي انسان عقل فهم نه بالکل وریا دي، سارا ذهن هغه خبره مني نه. دوی چوک یو پروپاګاندا کوي، صدا نسل کوشي کوي. هنون کې 30 ایئرس تقریبا نیمه سرویس وشو، دا 30 ایئرس کې خپل خپل بچی ته ایتای ته بچی انده بچی کیږي نور بچی دایم په ماس کې ځوانون شوال ودنه او شوال بچی او شوال اوس په دې خبرې باندې دوه کوی دي. چونکه د نسل کوشي ولا خبره خو غلطه ده، اوس نور نور سیایي او دې ته دا حرام ده پته نشته چې د څه شي د څه شون غړي دا پولیو ډراپس کې ځاغه انسان د پاره حرام دي.
دا محل په خیبر پښتونخوا کې د پولیو 22 ناروغان دي. حکومت وایي چې غواړي د هیواد هر ماشوم ته ورسي او دا ساسکي ورکړي. د نړۍ په ګڼ شمیر هیوادونو کې د پولیو ناروغي ختمه شوې خو یوازې پاکستان او افغانستان هغه هیوادونه دي چرته چې اوس هم دا ناروغي شتون لري.
دا مشال ریډیو ده.
په 2013 کال کې قبایلی سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې. هغه مهال د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې دغلته به ترقیاتي کارونه کیږي، عدالتونه به جوړیږي او د امنیت چارې به پولیسو ته سپارل کیږي. خو خلکو په بیلابیلو موقعو د دې وعدو د نه عملي کېدو ګیلې کړې دي. اوس چارواکو یو نوی پلان اعلان کړی چې په وینا یې په عملي کولو سره باید د قبایلي ضلعو خلکو اقتصاد ښه او روزګار زیات شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په رپورټ کې اورو.
د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا چارواکي وایي چې دوی د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې UNDP او امریکایي ادارې USAID سره په ګډه د قبایلي ضلعو د معاشي بحالۍ لپاره د سپارښتنو یوه مسوده تیاره کړې او د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ته یې وړاندې کړې. حکومتي ادارې سمیډا په وینا دوی لومړی په قبایلي ضلعو کې مخکې نه موجود موجود امکانات وکتل چې هلته کوم کاروبارونه ممکن دي او دا غي نه پس ورته پلانونه جوړ کړل چې شخصي او سرکاري کمپنۍ او ادارې پکې سرمایه‌کاری وکړي او تکنیکی مرسته به دوی ورکوي. د وړو او درمیانه کاروبارونو د پرمختیا حکومتي ادارې سمیډا صوبایي مشر راشد دمان مشال ریډیو ته وایي چې موږ په دې مسوده کې دا منصوبه هم شامله کړې وه چې په قبایلي ضلعو کې به افغانستان سره په پولو باندې ډیوټي فری یا د بغیر ټیکس مارکیټونه جوړوي او دا پروژه عملي شوې.
نو دې کې الحمدلله دو سایډ سی دی هغه پی ایم چې دا لاسټ وی چې دا اناؤنس وکړو ٹوٹل چار کراس بارڈر مارکیٹ دی گورنمنٹ اپروو کو دو باندے کار سٹارٹ شوئے دا دس کم چے لینڈ روٹس دی افغانستان سر ٹچ کے گی نو ٹوٹل مونگ ایٹ ریکمینڈ کرے ہو دے کہ آغم الحمدللہ فیڈرل گورنمنٹ اناؤنس کرے دا او آغا گریجولی آغم بچے دا نو آغا با گراؤنڈ باندے با سٹارٹ شوئے.
راشد امان وائی دا روان کال دسمبر پوری باپ کے دری پروژے نور ہم شروع شی یعنی ماربل او گرینائٹ زراعت تازه میوه او سبزیانو جدید منډای او سټوریج یا خوراکي سيزونو خوندي کولو منصوبې پکې شامل دي.
دسمبر پورې دوا نظرې پروجیکټ د مونږ صوبای ګورنمنت ته پیش کیلا گیاو هغه سره مونږ ټوټلی انټریکشن کیو هغه سره مطلب میټینګز روان دي او دا فنډډ بای د پروفیشنل ګورنمنت بای او دا یو پروجیکټ چې دا ډیفرنٹ ډسټریکټ کې یو ماډل طور په لګو اوس دې مونږ ډاکومنټ ډیولپ کیلا گیاو ګورنمنت ته پیش کوو نو ان شاء الله امید دا چې کمنګ چې فائنانشل ایئر کې دا پروجیکټ چې دا با ګورنمنت را ایڈ کړي او ایمیډیټلی دې علاقو کې دا پروجیکټ چې دا با سٹارټ کیږي.
سمیر دوای هلته په قبایلی ضلعو کې په ریګولیټری اصلاحات باندې هم کار شروع کړی چې کاروبارونه قانوني او رجسٹر وي. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹریز ډایریکټر زاهد الله شینوار وایي
دا خبره بالکل ډیره مهمه ده چې دا ریګولیټری فریم ورک خبره کړي ده چې دا هلته مونږ انټروډیوس کوو. موجوده حالاتو کې په قبایلي سیمو کې د ټیکس اگزمشن هم پروت دی 2023 پورې خ ډېر مراد دا جوړیږي ټیکس اگزمشن زما دا خیال دی. نو دغه ریګولیټری فریم ورک او انفراسټرکچر ډیولپمنټ چې دی دا په اولنی سټیج کې پکار دی چهر ضلع خپل پوٹینشل مطابق الته یو پروجیکٹ ورکول پکار دی یوم پکې پاتې کېدل نه پکار الته د ټوریزم پوٹینشل دی چرته د منرلز دی چرته د انډستری دی چرته د ټریډ دی چرته د اگریکلچر دی.
سمیر دوائی په قبایلی ضلعو کې با کامیاب سرمایه کاری او کاروبار لپاره بینکونه قایموي سرکونه به جوړوي انټرنیټ اسانتیا به ورکوي او کاروباری پوهې لپاره به تربیتي غونډې کوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
په پاکستان افغانستان کې کرونا وایرس د فروری په میاشت کې ښکاره او په جون میاشت کې دومره زیاته شوه چې د خلکو پر اغونډېدو کاروبارونو بندیز ولګول شو. په دې کې سندرغاړي هم ډېر متاثر شو ځکه چې دوی ودونو ته نشي تللی او کنسرټونه هم نه کیږي. اوس دوی پریشان دي چې د کرونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی نو ښایي بیا یې سازونه خاموش او ژوند یې سخت شي. په دې اړه د شانواز ترکزي دا رپورټ اورو چې په موسیقي پیلېږي.
هغه هنرمندان چې زیاتره مجلسونه به د وادونو په موقع په میدان کې ولوي چې دوی د کرونا د لاکډاون په دوران اول هم ډیر د تاوان سره مخ شوي او اوس هم یریږي چې حسنه چې د کرونا د دویمې چپې له وجې یو وار بیا د هنر د لارې ګټه وټه بنده شي. تحمید باچا د شوقدر اوسیدونکي د رباب غوي او دی وایي چې د فروټو او یا د شنې میوې رېړه هم لګوي خو د ناروغۍ له وجې هغه هم دا یو میاشت کېږي چې پریښې ده.
وجیب پابندي دغه وجه کار روزګار هم نو پیش پیدا سفورې پروګرامونو دغه حالات کو پروگرام لبشر خلاړو نو پولیس مولیس پرا لبشر سره بند کو بس کله نا کله پروگرام للار شفیش زرا خرچه مرشم و زبار شه د سه بازار کې د دې حالت تی بس دغه کرونا دا د دې واغې دا قصې قطاری
جنان دومره غرور مکړه څه خو ظلم یم زما
د پخوانی فاټا هنرمندان د ترهګری او وروستو د اسکری اپریشن لوجې هم ډیر متاثر شوو. تحمید باچا او د ډلی وویل چې د قبایلی ضلعو هنرمندان زیاتره د خپلو سیمو نه لاندې په شوقدر پیښور او د جنوبي ضلعو بیلابیلو سیمو ته لاړ دي او په هغه ځایونو کې ځان له د دوی پوینه ډیرې نیولي. دغه هنرمندانو په خپله هم او حکومتي ادارو هم کړی داسې کوشش نه دی کړی چې دوی خپل باقاعده رجسټر تنظیمونه جوړ کړي. خو د آرټستانو او یا هنرمندانو رپورټینګ کوونکي او د انګریزي ورځپاڼې ډان خبریال شیر عالم شینواری مشال ریډیو ته وویل چې وس زین ځوانانو کوشش روان کړي چې د ولسی هنرمندانو شمیره راغونډه کړي.
کومګه هغه کسان چې هغه بالکل ډیر زیات اکټیو دي او سرګرم دي په ولسی مسلونو کې ډیر راځي، نو دا غي شمیره تقریبا تر 2000 نه زیاته ده. د دې وجې په دوران کې د خوښه لګونې وړاندې رسو یو پرایوټ فرم چې هغه ته کور په کور باندې چې کوم کسانو هغه تر صحیح وو نو هغه ته د خورې سامان ورکړو. تاسو بل هیڅوک هیڅ حکومتي کس دا ونه شي کولای چې دا غي لپاره پیکج دی یا پروگرام دی. که څوک مونږ چا سره خبرې کوم کو نو مونږ ته دا وایي چې یاره مونږ روان یو، مونږ سره رابطه کې یو. خدای چې تپوس خو نو هنرمندان د هغې نه انکار کوي چې مونږ سره خو دې میلاګي ویږم نه.
د شیر عالم شینواری پوه نه چې دې هنرمندانو کې زنانه هم شاملې دي، خو د سیمې د رسم او رواج تر مخه زیاتره زنانه د فن اخوا کېږي او په پردو کورونو کې په خدمت مجبوره دي. د کرونا د لاکډاون موده په پاکستان کې څه 15 میاشتې اوږده وه چې د روان کال د 14 مارچ نه تر د 15 ستمبر پورې غځېدلې وه. د ملاکنډ سردار یوسفزی چې د پښتو ژبې سندرغاړی دی وایي چې ولسی هنرمندانو د ده سره هم رابطه ده او د کرونا د لاکډاون په وخت به خپل مشکلات له ده سره شریکول. هم خود تحمید بچا پوینا چې هر کله په دوی مشکل راغلی دی، نه حکومت او نه معاشره د دوی سره مرسته کړي، نو ځکه ځان له متبادل روزګار هم ساتلی. البته د ده سره تبلی سنم وای چې ده ته هنر د پلار نیکنه ورپاتې دی او نور هیڅ یو کار نه دی زده کړی او نه ورسره د کاروبار دپاره پیسې شته چې نوی کوم کار پرې شروع کړي. بس که هنر د لارې ګټه وټه بنده شي نو یوازې د بیلچی او د ټاټکي مزدورۍ کوي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پېښور.
بیچی مسافر سڑے بیمار شی بکری واخ دی تو وطن ارمان کبینا.
د خیبر پختونخوا بلوچستان په سنو برخو کې په وخت د باران نه کې دوه بجې تر اوسه په للمینو ځمکو د غنمو کښت نه دی شوی، خو د زری چارو پوهان وایي کروندګر په دسمبر کې هم غنم کرلی شي. دوی هم دا راز ټینګار کوي چې د للمینو ځمکو بزګران دي د نورو فصلونو کښت تجربه وکړي او ځمکه دې شاړه نه پرېږدي. تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
په خیبر پختونخوا کې د کرنیزو چارو پوهان وایي د للمینو ځمکو بزګران ان د دسمبر تر نیمایي پورې د غنمو تخم کرلی شي. د خیبر پختونخوا قبایلو او د بلوچستان په مختلفو برخو کې کروندګر عموما د اکتوبر له نیمایي څخه د نومبر تر نیمایي پورې غنم کري. سږ کال د مومندو، خیبر، باجوړ او بلوچستان د ځینو برخو پر للمینو ځمکو پر وخت باران نه کېدو کروندګر اندېښمن کړي دي، خو د کرنیزو چارو پوهان د غنمو کښت په اړه د ډاډ ورکولو ترڅنګ بزګران د نورو فصلونو کرلو، د ښه تخمونو اخیستو او د نوې ټکنالوژۍ کارولو ته هڅوي. په پېښور کې د زرعي پوهنتون استاد پوهاند افتخار حسین خلیل د غنمو کښت او د تخم د قسمونو په اړه څېړنې کړې دي. د نومبر پر 28 مشال راډیو ته ویل د غنمو د کښت له پلوه د خیبر پښتونخوا 80% ځمکه للمینه ده، یعنی باران ته اړتیا لري، او پر یوازې 40% ځمکې د اوبخور بندوبست شته. خدای وایي د قبایلو د للمینو ځمکو کروندګر دي د غنمو داسې تخم واخلي چې په کم وخت کې حاصل ورکوي.
مونږ سره د غنمو داسې ویرایټیز دي چې هغه کم وخت کې پخیږي، نو هغه ایون په دسمبر کې که وکرلی شي نو انشاءالله زمیندار ته به د دغه کروندې نه مناسب پیداوار ملاویږي. دې لکه مونږ وګورو لږ یخنی لږه مخکې راغه، مونږ دا وایو چې دا کم نارمل کرونده ده نو دا تر 30 نومبر پورې بیا بالکل صحیح ده. که د دې نه پسم کیږي نو انشاءالله چې هغه به پیداوار به لږ کم وي، د نورو نه به لږ کم وي، خو دومره به چې زمیندار گزاره به ورباندې انشاءالله کیږي.
د پوهاند خلیل په خبره په نوښار کې د غلې فصلونو څېړنیز مرکز د پسینه 2018 په نوم او د 400 له ترناب سره نږدې د خوړو او کرنې لپاره اټومي انسټیټیوټ د للمې په نوم یو ډول تخم لري چې د خیبر پښتونخوا د کرنې حکومتي ادارې کروندګرو ته ورکوي. د باجوړ مفتی بلال یاسر خبریال او کروندګر دی. 28 کلن یاسر وای کروندګری کورنۍ کسب دی او په باجوړ کې زیاتره خلک د بیلابیلو شیانو په کښت روزي ګټي. دی وای د باجوړ ضلع یا ولسوالۍ یو شمیر برخې للمینې دي، نو ځکه یې بزګر د باران په هیله ناست دي، خو په وینا یې ستونزه دا ده چې په ژمي کې هلته شبنم ورېږي.
زمونږ کوم علاقه چې د باجوړ دلته ډېره زیاته برخه کېږي، نو دلته د دې
پندرہ بیس نومبر نہ پس چی دے بیا دس پر خلوی گی چی پسل سپر نہ کئی مخ کی غٹی گی نا ہم چی پکم حالی داغ جنوری دا این پو دا ختم دلو پوری بیا ہم دق سی کچھ دی وقت کی روخی جنو چی بیا چنگ پروری کی نور را تو چی بیا یو دا مندہ کئی
یاسر وای د باجوړ او ځنونور قبایلی سیمو کروندګر پر نوې ټکنالوژي او د کښت پر نویو طریقو باور نه لري چې لکبلې په وچکالۍ او نامناسبو موسمي شرایطو کې ځمکه شاړه پاتې شي، فصلې خراب شي او زیانونه ګالي.
دلته په بل ټکنالوژي څوک عمل درآمد نه کوي، ګنې په نږدې وختونو کې دلته د اګریکلچر والا الو تخم راوړو، خلکو ډېره پیدا ورکړل. دغه رنگی اوس دلته دسې ټماټر دي چې هغه په جمی کې کېږي او په اوړي کې کېږي او ډېر خام آمدن کوي، خو دلته دغه سوچ نشته دی جی دغه د پخوانه د پلرونو د نیکونو نه دغه یو د غنمو دغه را روان دی، خو کېږي او کنه کېږي، خو خلک هم دغه شي ته ناست.
مفتي بلال یاسر په ډمډوله کې د الوګانو د کښت د یوې تجربې مثال ورکوي چې لکبلې یو کروندګر سږ کال 15 لک روپۍ وګټلې. د زیاتوی چې د الوګانو کښت کم لګښت ته اړتیا لري خو حاصل زیات ورکوي.
موږ سکل تجرباتي طور باندې زمنګ یو علاقه د ډمرول کې موږ یو کس دې طرف تراغیب کو، دا هغه په ټوټل خرچه را لږ 2 لک روپۍ او په 70 ورځو کې چې دی هغه لوشو الو په 7 لک روپۍ ولا وکړي، نو په 70 ورځو کې هغه ته 5 لک روپۍ بچت وشو. اوبو ته خو د الو ضرورت ډېری، خو د دې خرچه کمه ده. د الو دا دغه دی چې دا به سر ته اوبه نه خېجي، د پولو کې به لاندې لاندې ځي، ځکه دا به نقصان کوي چې د دې بوټي سره اوبه لګېږي. نو دلته د یوې سولر شیشې والا دغه ملاوېږي په 8000 روپۍ باندې موټر دی، دغه څه په 5-6000 روپۍ دغه د غر سړی شي ترلاسه کولی، نو چې هغه ته لګېدلی بیا هیڅ مشکل نه دی.
د پېښور زرعي پوهنتون پوهان افتخار حسین خلیل وایي غنم داسې تخم دی چې په کم وخت کې زرغونېږي او حاصل ورکوي. د دې خبره د قبایلو او بلوچستان کروندګر کده تیر کال تخم لري هغه هم کرلی شي.
کو یو زمیدار سره د تیر کال تخم پروت وي یا د غنمو ښه قسم ورسره وي، نو هغه هم استعمالولی شي. هغه خپل وخت بچ کول غواړي او هغه خپل پیسې بچ کول غواړي. چېرې د دې جوګانیم چې د نوې تخم والمه، نو یو خو دغه دغه چې هغه ځان سره تخم ساتلی وي هغه دې استعمال کړي. او دې دلته حکومت داسې پروګرام هم کړی و چې زمیندار ته بیا په سبسیډایز ریټ باندې د غنمو تخم ورکولو، او دا تقریبا په هر یو ډیسټریکټ کې 3 یا 4 دفترونه شته دي او زمیندار ته دا تخم ملاویږي. ضروري نه چې اوس هغه ځای کې به هغه ته خامخا د للمي یا د هغه چې که نه پسینې تخم ملو شي، خو نور داسې ورایټیز دي چې هغه انشاءالله دا تخم هغې ته ملاویدی شي.
پوهاند خلیل زیاتوي د للمینو ځمکو بزګران د غنمو پر ځای شړشم هم کرلی شي چې 2 میاشتې وروسته به یې حاصل ورته مالی ګټه ورکړي چې بیا په هغو پیسو د کورنۍ استعمال لپاره غنم او اوړه اخیستی شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې اونیز پروګرامونه
روغتیا او درملنه
پر لسنې مو بجو،
د مشال رادیوي مجله
پر یوونی مو بجا،
د کرخې پغاړه
پر دونی مو بجو،
تاندې هیلې
پر څلورو بجو،
د مشال ترنا لاندې
پر څلورنی مو بجو.
د افغانستان په پکتیا کې د موټرو ډرایوران وایي چې د افغانستان لاس د بی اسناد موټرو په شان دي، د پاکستان موټرو ته دې هم اسناد ورکړل شي. دوی وایي په سرحدي سیمو کې له خلکو سره نږدې 80% د پاکستان لاس موټرې دي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
له کلونو راهیسې په پکتیا، پکتیکا، خوست او د افغانستان په نورو سرحدي ولایتونو کې خلک د کرین لاس موټر کاروي چې مسؤلین د ټرافیکو د نظم او امنیت پر وړاندې ستونزه ګڼي. دا موټر چې شمیر یې له لسګونو زرو ډیر دی، افغان حکومت ورته کانتینری موټر وایي، خو عام خلک یې د پاکستان د لاس موټر بولي. په پکتیا کې د کانتینری یا د پاکستان د لاس موټر چلوونکي وایي په دې ځای او نورو سرحدي ولایتونو کې 80% هم دا موټر دي. د رحمان ګل حیران او عبدالرحمن پونمونو دوه موټر چلوونکو مشال رادیو سره په خبرو کې له حکومت وغوښتل چې یاد موټرو ته د تیر ځل په شان د ګرځېدو 15 کلن اسناد ورکړي.
موږ غواړو چې دغه پاکستان لاس موټرو ته 15 کلن اسناد ورکړي چې دولت هم له مشکل خلاص شي او موږ خپل هم له دې مشکل خلاص شو. هر ورځ دغه واضح دي چې کنټینري موټرې بندېږي. پاکستان لاس موټری بندیږي.
د ګردیز د خاري اتحادی استاد قومندان اولدین اموایی په سرحدي سیمو کې خلکو سره نږدې ټول همدا موټر دی.
خلک بیکاره دي، دغه موټر ته لاس اچول د ورځ مزدوري په کې 15 روپۍ په وګټي. دا موټر څه اسناد ولري؟ دا موټر یو موټر په 8000 ډالر ده، اوس په 2 لک روپۍ خرڅي. نو دا واس ټوک دل ور غنلري مجبوري ورځ نه دا اخیستي.
په پکتیا کې موټر پلورنځي مالکان اموایی د کانتینری موټر شمیر دومره دی چې بندول ناشونی مار میگی. دوست محمد چې په گردیز خار کې د موټر پلورنځي لري وایي
ټول موټر ګډ سره خوړلای دی، څوک پاکستان لای څوک افغانستان لاس، خو چې پلیټ ورکول سي د زخب علما نمبر پلیټ هغه معلومی جنایي جرمونه هم نسره کیږي. خلک اقتصادي کمزور دی، نوې موټر دی، هر چا سره یو دوه ده. او د افغانستان لاس موټر خو سیدی یو کلی 2000 ټوډیان دا پښپاک زره او زره ته زره لز زره ان ډالر دی. نو زکیو سو زکیان دی فصلحه او په سرک باندې روان دی، پاکستان لاس دی. او دا کچیر ته محصول سی نو د حکومت بودیجا ګټه ور سره برابرۍ.
په ګردیز خار کې دی اول موټر پلورنځي مسؤل جمال ویل کانتینری موټر خلک د غریبۍ او مزدوري لپاره خوخوي، ارزان دی، عوارض نه لري، مصرف لګ دی او کار مزدوري پرې خکېږي.
پاکستانی موټر مګ دیویش نه وروړو پخپله پاکستانی راځي، یو سوزاکی ډیر راځي، یو پولډر ډیر راځي. دلته چې دای سوزاکوی کاروبار ډیر تیز دی، دغه پوره تیز دی چې خلک غریبی پکوي. اوس دای وای ونی ممیاش کی چې کابل کې سوت خلوشه وای دی افغانستان لوسته مګ دومره خرید پروش لروز به خې موټر نه شپ سر سوالای.
د پکتیا د ترافیک لوی مدیر سمونیار شفیق ننګال منی چې په پکتیا کې زرګونه کانتینری او د پاکستان لاس موټر په مرکز او ولسوالیو کې موجود دی. دای وای کدا مسله مسلکی لحاظ وکتل شي د بل لاس موټر په هر لحاظ خطرناک او ډیری ترافیکی پیښه هم د غلط لاس لکبله رامنځته کیږي.
د پاکستان لاس موټر چون دغه ډیرورانو د پاره د دید ساحه پراخه نه ده، هغه په هر حالت کې هغه کا سبقات کوي او کا پارکینګ کوي، سپرلیټ ټوي اجګوي، هغه په هر حالت کې د خطر سره مواجه ده. یعنی ازرار ډیر دی نسبت د افغانستان لاس ته.
بل لوري ته د پکتیا والی محمد حلیم فدایی وایی د افغانستان لاس کانتینری موټرو ته د اسناد د ورکولو پریکړه شوی او دوی تمه لري چې مرکزی حکومت به د پاکستان لاس موټرو د برخلیک په اړه هم وروستی تصمیم ونیسي.
مشال ډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې اوس په خبرونه په اخره کې او سلبیا د فرخند اسد نه لن خبرونه وورو.
په پیښور کې نن عوامي نېشنل ګوند یو احتجاجي لاریون وکړ. د ګوند مشرانو په دغه وخت ویل پر 28 نومبر په پیښور کې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ډی ایم د جلسې وروسته د عوامي نېشنل ګوند او د ځینو نورو مخالفو سیاسي ګوندونو د ځایي مشرانو کارکنانو پر ضد مقدمه درج شوې دي. بلخ حکومت وایي د کورونا وایرس ته مخنیوي په خاطر په هیواد کې په جلسو او غونډو بندیز لګولې. اخوا په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمان د روانې جمعې خالی او اتوار په ورځ په هیواد کې د احتجاجونو کولو اعلان کړی. د نومبر په 13 د پنجاب په ملتان ضلع کې پی ډی ایم جلسې ته خپلې وینا کې مولانا فضل الرحمان دا اعلان د پولیسو لخوا د سیاسي ګوندونو پلویانو د نیولو پر ضد وکړ. په پاکستان کې په تیر یو شواروس کې له کورونا وایرس نه شپږ شپېته کسان د شوي دي. د پاکستان د روغتیا څانګې د ویبپاڼې تر مخه دغه وایرس په تیرو څلېرویشتو ساعتونو کې 2475 کسان وهلي چې دا ډول په دې هیواد کې په کورونا وایرس تاخته کسانو ټول شمېر 4,00,002 اتیا او تار رسیدلې دي. د دسمبر لومړۍ نیټې پورې له دې وایرس په پاکستان کې 8,090 کسان مړ شوي، خو تر 3,03,000 زیات کسان ترې بیرته رغېدلي هم دي. په جنوبي وزیرستان کې د پولیو 15 ورځنۍ مهم د نومبر په 13 پیل شوې چې پکې به د 15 کلونو کم عمره 4,00,000 او څه باندې 900 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي. د جنوبي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر ولی رحمان مسید مشال ریډیو ته د نومبر په 13 وویل د پولیو مهم با په سیمه کې د دسمبر تر څلورمې نیټې پورې دوام لري چې پکې د یونین کونسل پکې چاته او یا د صحت کارکونکو برخه لري. د ولسمشر ډانلډ ټرمپ یو ساينسي سلاکار چې د کورونا وایرس په اړه د سپینې ماڼۍ د کاري ډلې سره اختلافات لرل استعفا ورکړې ده. ډاکټر سکاټ اټلس د خپلې استعفا د فیصلې په اړه ولسمشر ټرمپ خبر کړی او پر خپل ټویټر پاڼې خپل استعفا چې پرې د دسمبر لومړۍ نیټه لیکل شوې خبره کړې ده. اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننه نه حساته خبرونه ختم شوې. تاسو په دې موجونو د مخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوار ریډیو خبرونه هم اوریدل شم. دې سره زانی ساجمل د خبرونو ویان د فرخنداسه تکنیکی همکار اکرام مسکنیار او د غسټول همکاران ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسه. د الله پامان.